تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
خوګوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سر تاسو په خدمت کې زره خوګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده پنن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ادب د پښتو په ولسی ادب د شاعر په اصنافو او د ادیبانو شاعرانو په جن او دغه په کار باندې تاسو سره خبرې وکړو موږ تاسو سره د ولسی ادب په سلسله کې موږ تاسو سره د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلی خبرې کړې دي د ټپې په جوړښت هم سره خبره کړې ده د ټپې په مضمون هم سره خبرې کړې دي د ټپې په تاریخي اهمیت هم سره خبرې کړې دي او هم دغه شان به سره د کاکړی غاړو د جوړښت په حوالہ د هغه د تاریخي اهمیت په حوالہ د هغه د جوړونکو په حوالہ په دې ټول هم سره خبرې تیر کړې دي دا غي نه پس موږ تاسو سره په ولسی ادب کې د چاربیت په موضوع باندې هم ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي د چاربیت چې کوم قسمونه دي په غیم د سره خبرې کړې دي او دغه شان موږ سره د چاربیت په مضمون هم خبرې کړې دي په جوړښت هم سره خبرې کړې دي او د دین علاوه هم د سره چې کوم چاربیتی شاعران دي دغه په جون دغه په کار دغه په فن په غیم د سره هم خبرې کړې چې کوم مشهور مشهور نومونه په ټول تاسو سره موږ خبرې تیر کړې دي او دا غینه پس په سر بیا د غزل په موضوع باندې ډېر تفصیلی پروګرامونه کړی دی او په هغه کې موږ د غزل چې کوم ساخت دی د غزل ته کوم جوړښت دی په هغه باندې سره خبرې کړی دی د غزل په تاریخ باندې سره خبرې کړی دی په تغزل باندې سره خبرې کړی دی په مختلفو موضوعاتو د قسم چې د غزل سره تړلي موضوعاتو په هغه باندې سره خبرې ترې کړی دی خو نن سبا موږ ته سره د هغه شاعرانو د جن په حواله باندې نظر شریکو څوک چې غزل لیکونکي دي زموږ د نن شاعر چې دی نو محترم طاهر بنری صاحب دې منګ باندې نند طاهر بنری صاحب په جوند او دغه په فن باندې تاسو سره خبرې ترې کو مونږ سره زمونږه درانه خواږه محترم میلمانه محمد اقبال خان ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب ډاکټر احمد محمود صاحب درې واړه په پروګرام کې موجود دي د ټولو نه اول ورزو خپل درن خو محترم محمد اقبال خان لا او دغه نه لږ نظر خپل چې اغیره سره د طاهر بنری د جوند په حواله باندې سنځه شریکې او اقبال خان تاسو په پروګرام کې په خراله و
ډېر مننه یې تکر سي ډېر مننه
اقبال خان سنځه زر برا سره شریکوي د طاهر بنری د جوند او دغه د فن په حواله باندې
تکر سي و طاهر بنری په کال 1909 اویا کې د چمن کر په پیر بابا بنیر کې پیدا شو چمن دی هغه دی والد سي ونم دی د کوم کوریشتي د شانګلې نه راغلی او په پیر بابا کې مشته شوې دي پرم تعلیم می په خپل کلی کې حاصل کړې دي میټریک په کراچۍ کې کړې دي بکولې طاهر بنری اف اے اور بی اے ډیګریانه په پرایویټ توګال ترلاسه کړې دي د ملازمت په سلسله کې کراچۍ او په کوټه کې جون تیر کړې دي خنن سبا په کلی کور دي په کراچۍ کې د طاهر افریدی سه نږدې پاتې شوې دي د جرس ادبی جرګې غړو په جرس کې چې یو معیاري مجله وا چې په کافي تعداد کې غزل چاپ شوې دي په کوټه کې یو پښتو اخبار اسمان چاپ کېده هغه لپاره یې کالمونه لیکل دي په کلي کې د فارست په محکمه کې سمجه ملازمت کړې دي په کوټه کې په ریډیو او په ټي وي پروګرامونو کې ګډون کړی دی شهری مجموعه منګا پزړ کې د ساتلو سوق دي په کال 2004 کې اول ځل چاپ شو په دیم ځل 2015 کې دوباره چاپ شو د نثر کتابې پښتانه خو پښتانه دي په دې کې ریپورتاجونه دي دریم کتاب یو تالیف کې د شمس بنری فکر و فن او څلورم د خطوطو یو کتاب چې لاچی لمن په نوم باندې ناچاپ دي په شخصي حواله سره طاهر بنری یو خوږ انسان دی ډیر قدردان دی رورو او په تت لهجه کې خبرې اترې کوي د یارانو یار دی په هر پروګرام کې ګډون خپل ذمہواری ګڼي فقط قامت درمیانا او رنگ اسکنی دی چونکه د ادس د جرس ادبی جرګې کراچۍ غړو د تنقید په مرحلو نه تیر شوی دی د کافي ردیف تشبیه استعاره تلازمه په استعمال باندې پوه دی د غزل شاعر دی د غزل موضوعات دي رومان کام پرستی د کلیوال ژوند منظر کشي معاشي او معاشرتي ناهمواری د غزل نمونه وګورئ چې دا روایتي ترقی پسند غزل دی پدې کې هغه هغه لکه خان مولا ته بدرج ویل او محلون رنگول دا په مخه راخلي مرګورو د غزل داسې دی مرګورو ژوند هم تیرول غواړي د زهرو ګټ ولې سکل غواړي امینه په زړونو کې کرل غواړي د ژوند کزرونه بدلول غواړي په مولا سور فلسفه په مولا سپورې فلسفه بند کړئ مولا په مې ولمبول غواړي تشمه هلونه رنگول نه دي نوې دنیا به جوړول غواړي پښتون نن هم هغه پښتون دی خو یو د شیرشاه غوندې اتل غواړي خان به خالي حجره کې څه وکړي خو خوار غریب تر نشړل غواړي تایر نن مجنون بدل ښکاري هم آبادی او هم ځنګل غواړي تکر سے دابل غزل یو غزل از کز درکو مچ مرګو تا د هغه د اسلوب یعنی زیات لګي درې غزل وستا سنان دي کوم مخ کوم د غزل شاعر دی او تاسو ته به اکدم نو دل پر چ مرګو تا د هغه د اسلوب اندازه وشي دابل غزل دی جی خوش وچ زړه کې دی کیلې پاتې شي ته به اخر پاتې کې دی پاتې شي انګار به هم فنکار به هم شي خو که زمون سره نږدې پاتې شوي خو دا کوم دشمن په مخه کړي وو چې جمعه شو پاتې هم حجرې پاتې شوي طالبان په دې کې هغه فکر دی جی دا کوم دښمن په مخه کړي وو چې جمعه شو پاتې هم حجرې پاتې شوي آواز یې اورم او تا هم وینم خو یو ځای ناست خو یو ځای ناست یو ځای شپې پاتې شوي تایره څومره درپسې جړېږم تایره څومره فاصلې پاتې شوي د بل غزل مې وګورئ جی چې ستا یادونه مې سینه کې غزونې کوي لکه رندان چې په نشه کې غزونې کوي زړګي هر مازیګر دا خبرې سره چیړي چې په لیلا اوس په چینه کې غزونې کوي د لیوانی سره خودمره احساس هم نشته چې څوک لیوانی به په کوڅه کې غزونې کوي نظر نو وینه راوګرځه شکمنه به شي وړه کوچه د په خیمه کې غزونې کوي د کلي خلک په کوټو کې په آرام وده شي تایر غریب په نیمه شپه کې غزونې کوي تکه د تایر غزل ساده غزل دی په کې دومره فنکاري په نظر نه راځي خو پیغام پکې موجود دی او د یار محمد مغموم صاحب د وینا مطابق یعنی دا موږ په ښه غزلو کې شمارلی شو خو زه د غزل چې کوم دی نو هغه د داخل صنف ګڼم په دې کې عشق درد غم عنایت دا د غزل ته غزل زیاتوي او د تایر غزل چې کوم دی نو په هغې کې خارجیت خو ډېر دی منظرکشي ده پکې کلیوال ژوند د کاسي پکې موجود ده دا ټول سیزونه موجود دي خو داخل چې کوم دی نو هغې سیز کمې زه محسوس کوم ډکر صاحب په زه باندې به نورې خبرې اسماعیل ګور صاحب ځکه وکړي چې هغه سره ډېر وخت تېر شوی دی زه په کراچۍ کښې ورسره وخت تېر کړی دی او مختلفو پروګرامونو کښې ورسره شریک پاتې شوی دی او دا په هغه باندې به مغموم صاحب ته مې هم څه کلام لېږلی دی هغو به ته خبرې وکړي دغهمره خبرې ډېرې دي
ډېره مهرباني خوشحاله اوسې اقبال خان ستاسو ډېره مننه ډېر د هغې په جد هم د هغې په فن هم خبرې وکړې د هغې چې کوم کار دی په هغې هم خبرې وکړې د هغې غزلونو نمونې هم تاسو وړاندې کړې ډېره مهرباني
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اورېدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voajiwanews.com که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
ورزو خپل بل درون خوږ محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب لا او دا غی نه نظر خلو چې غیر سره سره نظر شریکی ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وې
مننه ټکر صاحب خوشاله اوسه
یا بعد ډاکټر صاحب اقبال خان خدغی د جل په حواله سره لګي ډېر خبرې وکړي سره نظر بر سره شریکوي دا غی د فن په حواله دا غی د کار په حواله دا غی د جل په حواله ځکه چې اقبال خان وی چې تاسو سره د دې پاتې شوی نو دا خو ډیره ښه خبره ده دینه بدایي ده د فن چې کوم فنکاري ده دا غینو غبم ورس تر کې سره ظاهر شي څه نظر برا سره شریک وي
اقبال خان چې دغه ابتدایي کومه خاکه د ژوند پیش کړه نو پاره کې خو یو دا و چې د هغه کتاب غینو ما غوښته چې مونږ زړه کې د ساتلو څوک نو دا مونږ لفظ ورته نشته د کتاب مونږ زړه کې د ساتلو څوک دی اقبال خان دی هغه د پیدایښت نیټه چې دا نه هاویا نه ده ما سکې چې طاهر بونی چې د لاسټ لیک کم دی نو هغه وایي چې په مارچ 1988 کې پیدا شوی دی اقبال خان نه حاویا نو دا فرق ډیر راځي طاهر بونیری زغ سره پاتې شو یم چې دا یو تعلیمی کورس په سلسله کې په کال 1990 کې زه کراچۍ کې وم نو طاهر بونیرو ملته کې وم هلته هغې سره ناستې ملاقاتونه او هغه وخته کراچۍ چې کوم دوه لوی ادبي تنظیمونه یو د طاهر افریدي صاحب جرس ادبي جرګه او یو د فضل خالق غمگین صاحب اتفاق ادبی ټولنه نو د کراچۍ دغه دوه ټولنې چې کمی وي نو شاعران به یو ټولنې اجلاس ته بوم تلل بل له بوم تلل او طاهر صاحب به د فضل خالق غمگین ټولنې ته تو فضل خالق غمگین به جرس ته د طاهر صاحب ټولنې راتو هغې کې څه د تنظیمي اختلاف څه خبره نه وه او ټول به یو ځای کې ناستل او تنقیدي نشستونه به کېدل سو پورې چې اقبال خان دا خبره وکړه چې طاهر صاحب طاهر افریدي سره طاهر بونیری چې دی دا طاهر افریدي سره ناست دی په تنقید ښه پوهېږي په تنقید ښه پوهېږي خو طاهر بونیری چې دی د نقاد نه دی او د دې تنقیدي رایه چې کومه ده په هغې باندې اعتماد نه شي کېدلی دی په تنقید کې ډېر غیر محتاط دی دومره غیر محتاط دی چې یو وخت ما یو تاتره رساله کې ما ولوستله نو طاهر بونیری په یو مضمون کې خپل لیکلي دي چې پېښور کې د ایاز داوودزی د کتاب مخکتنه وه او دا کتاب د هغې ریټایرمنټ نه پس چاپ و هغه اسلام آباد کې و دوی شاعر و ادیب و مفکر و محقق و نقاد زه دا ټول منم خو د هغې د کتاب مخکتنې تقریب کې چې طاهر بونیری څه ووایي او هغه مضمون چې چاپ شو او ما چې بیا طاهر بونیری ته وایي چې دا تاسې ویل دي وي بس یو خبره وه چې ما نه وشوه نو هغې لیکلي وي چې د دې سدی د ټولو د لوی محقق او نقاد چې دی هغه یاد داوځی دی د دې سدی نو ما ورته بیا او د دې سدی وي نو ما ورته طاهر بونیری ته خو په لوی لوی محققینو باندې نقادانو باندې پی کېښودی نو بس بیا په پوه شو نو بیا ورته ما تا دا خبره څنګه وکړه تا ولې وکړه د دې د طاهر بونیری یو کمزوري ده د دې کمزوري چې د هغه د دې حد نه زیاته سادګي ده حد نه زیات خلوص دی نو دې چې چا سره کښېني که چې ادیب د سره په ښه انداز کښې خبرې وکړې او پخوا چې دا ټېلیفونونه نه وو یا کم وو موبایل یې نه وي شاعرانو ادیبانو به یو بل ته خطونه لیکل دې به چا ته خطونه یې لیکل چې هغه به له جوابونه را کړل هغې دې شفقت اظهار به یې وکړو په کښې د دې د خط جواب به یې را کړو نو دې به پوه شو چې د بس دا هر څه دی دا او ډېر ښه انسان هم دی دا ډېر ښه ادیب هم دی دا ښه محقق هم دی د هغې هغې باره کښې به یو عجیبه غونې رایه قایم کړه حالانکه هغه به غېر حقیقي رایه وه خو ده به قایم کړه لږ طبیعت نه ساده هم دی او ډېر مخلص هم دی دا 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 زه د دې د شخصیت خوبي نه ګڼم دا یې کمزوري ګڼم په دې موجوده وخت کښې دومره سادګي او دومره خلوص که نه نو نقاد خو طاهر بونیری نه دی البته دا دی چې په دې تنقید باندې پوهېږي خبرې دی کوي سیزونه دی پوهېږي ولې دی پخپله بیا تنقید نه شي لیکلی دی په هغې کښې بیا ډېر غیر معتدل شي بل دا دی چې لغنې دا ما سره ډیر پاتې دی او ډیر خمر غرې مې دی زه ډیر خه قدر کوم انسان په حواله زمون ډیر خو کومل خلک نه لا پروا هم دي د لا پروي تاسو د دوه واقع بیان کوم دلته هزاره کې اخترایات کمر کتابونه چاپو هغه د ته پر رجستری باندې پر رجسٹرډ پوسټ باندې ولېږل وی موږ تقریبا کوټبه ولا راځي کتابونه مړي ته دولس پنځلس ورځې مخکې رسېدلي دي هغه وصول کړل چې وایي کتل وایي کتل هغه تقریب نه راغی نو په تقریب کې دا خبره وکړي چې کتابونه خو ما ته رسېدلي خو ما لوستې نه دي وایي په کتاب څه خبره نشم کولی زه به جنرل خبرې وکړم نو په هغې اختریات خفه شو هغه پاسې د هغې ما ته د کتابونه درو څلورو سو روپو د ډاک خرچه وکړه تا ته مې ولېږله او ته مې د دې تقریبا مشر میلمه کړې او ته مې د سوات نه وبللې ته راغلې ته وایي چې ما کتابونه نه دي لوستي دې یو داسې سادګي کې بس داسې سم سړی دی چې څه زړه کې وي خبره به وکړي دا پروسه کال په پېښور کې تقریبا د کام نو هغې کې مشاعره وه نو دې سټیج سیکرټري چې وو څوک نو هغې دی وبلو دیوبلو ویره اوس په بنیر نه راغلی شاعر طاهر بنیری چې دی هغه به خپل کلام اوري نو دی پاسې د خپل کورسۍ نه راغې په ډایس باندې ودرېد په ډایس باندې چې ودرېد خو اوس ورڅه کې نه په کاپي کې غزل دی نه ورڅه کې کاغذ دی نه په موبایل کې دی هلدین کې چې کوم وتر نه وادوتو نو دی ولاړ دی ولاړ دی ما ته ګوري ما له خویر شو مزه ته کښېنه یادوه هغو ته مې بل شاعر وبلی نو داسې او هغې بل شاعر وبلو نو لږ پس ما ته چا وکړې دا خبره زه دلته کښې ځکه کوم زما ډېر خوږ ملګری دی خو د تنظیم د سټیج د پروګرام هم څه آداب وي څه پروټوکول وي لږ نې وخت نه پس ته ما ته چا وکړې چې طاهر بنیری لږ اوس غزل یاد شو ما ویره اوس ته هغې نمبر تللی دی مړې نو پسې پروګرام کښې طاهر بنیری او ما یې اوس یې نمبر تللی دی ځکه چې یو پروګرام دی په هغې کښې مشران ناست دي او په هغې کښې مطلب د منسټر ناست دی او شاعر د کورسۍ نه پاسې راشي راشي په سټیج دې ولاړې ولاړې ما خو غزل هېر شو وي نو لکه داسې دومره لاپروایي نو دا 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 ځینې خبرې چې دي دا شاعر له ادیب له او فنکار له هغې له ډېر خیال ساتل په کار وي زه کوم پروګرام ته ځم زه سیمه ناسته به کوم زه بس خبرې کوم زه ځینې به زمونږ پښتانه چې دي دا خبرې به منه ډېر خفه شي ما ته پته ده نو کول په کار خو خولې له مې راغل ده په ځان جبر نه کوم یاره صادر به بوګې اچولي وي دا د پښتون نښه ده نو هغه به چېرته روان وي چېرته به دننه یو سیکرټري سره به ملاوېدلله ځي یو ډایرکټر سره به ملاوېدلله ځي یو آفیس ته پسې نو د هغه فیز هغه پروټوکول خیال به نه ساتي خپل خیال به نه ساتي یو عجیبه غونې حالت کښې به روان وي نوم به هغې له د پښتونولي ورکوي نو زه یم چې نه کوم پروګرام دی کوم محفل دی کوم دفتر دی څنګه غونې خلک دی نو د هغې چې کوم دغه دي دغه دی پروټوکول دی ادب دي د هغې خیال ساتل په کار دي طاهر بنیری دا خیال هېڅ ځای کښې نه دی ساتلی خو د دې باوجود یو خوږ انسان دی مخلصه انسان دی څنګه چې اقبال خان وایي د یارانو یار دی بس منافقت په کښې نشته کراچۍ کښې به چې کوم وو نو هغه هغې وخت کښې خو نوي کښې یو نوي دوه نوي کښې خو زه دا پوهېږم چې د طاهر بنیری شاعري چې کومه وه هغه ښه ډېره سره ابتدایي شاعري وه خو بل د دې دا کتاب چې چاپ دی نو دې کښې زما هم تبصره ده نو ما نن دا وکتله نو هغې کښې ما دا لیکلي دي چې یاره دا کتاب یې خو د دوه دېرش عمر په کالو کښې چاپ کېږي د دوه دېرش کالو په عمر کښې د دې دا کتاب چاپېږي خو په دې کښې هغه غزلې دي چې کوم طاهر بنیری د شلو کالو په عمر کښې ویلي دي دا خبره مې ځکه لیکلې وه چې په دې کتاب کښې هم د طاهر بنیری ډېر ابتدایي کلام دی دغه اتلسو شلو کالو کښې به هغې شاعري شروع کړي نو هغه ابتدایي کلام چې دی هغه هم په دې کتاب کښې دی او بیا چې کوم نوی کلام دی هغه هم دی نو اقبال خان چې څنګه ووایي چې یاره په کلام کښې کوم خارج دی او یا خارجي رنګونه دي قوم پرستي بي ده او انقلاب بي دی او ترقي پسندي بي ده او رومانیت بي دي یا جمالیات بي دي نو هغه واقعي سره دا غزلې چې کومې دي نو یو شعر چې به نه لولي نو هغه به ډېر جمالیاتي شعر بهوي ولې بلکې به بیا یې بم شوي یا به میزایل لګي یو درز غرب وي په کښې دویم شعر کښې ورپسې نو دا ابتدایي شاعرۍ چې کوم یو دور وي هغه په چا دوه څلور کاله وي په چا به پنځه کاله یا لس کاله هم کېدلی شي په هغې کښې دغسې کچه پخې تجربه چې کمی دي دا پکې زیاتې کیږي. لکه زه دې هغه غزل اورم. غزل دې وی د دې به تاسو اولنی دو شعرونه به واوره دغه یو جدا مزاج دی. دریم شعر بیا لیک مختلف دی او هغې نه پسته به خو تاسو نه به بیا فیصله نه کیږي چې دا غزل دی که نظم دی. لکه منزل ته چې څوک ستړی مسافر نه پرېږدي، مونږ لیونی سو په کوڅو کې د دلبر نه دی. ما وی چې زه به د دې دهر ټول رازونه فاش کړم، په غلامۍ وژني په غلامۍ وژني خلک ما د دار په سر نه پرېږدي. او زړګي بس نور به د زړه خبره زړه کې ساتو، نلکې خورې شو څوک په کلي کې ګودر نه پرېږدي. او اوس خو نازي یو شوروي ایزم اقرار وکړو دي، د کلیسا خدایان د سر د پاسه سر نه پرېږدي. نازي شوروي ایزم کلیسا دې غزل الفاظ دي. اوس خو نازي یو شوروي ایزم اقرار وکړو دي، د کلیسا خدایان د سر د پاسه سر نه پرېږدي. او ملګرو مجاړه کابل پوخ کو نه جوړیږي، کابل آرام ته وارثان د پیغمبر نه کړیږي. دلته بنگلو کې بنگلوالو سر ګلاب کړلی، زمونږ په غرونو کې غوړاست یو نختر نه کړی. درېغه چې مخته چې آئین د هغو هومې نه وي، څوک چې بمونه جوړوي مونږ ته خنجر نه کړی. طاهره نن که ځان له ځان له دې سبا به یو شي، زما زلمي په خپله خاوره سکندر نه کړی. ګوره بیا دا سکندر نه پرېږدي او دا بمونه او دا ټولې خبرې چې دي کابل او نازي او شوروي ایزم. اول اولنی شعر چې مطلی چې کوم ده، لکه منزل ته چې څوک ستړی مسافر نه پرېږدي، مونږ لیونی سو په کوڅو کې د دلبر نه پرېږدي. نو یو مطلب د دې به چې کوم هغه به یا رومانی یا به جمالیاتي، هغه به یا هغه کې به سماجي حقیقت نګاري، خو ورپسې به بیا ترقي پسندي او انقلاب حکومت رسمي. نو دلته کې دا سوال پیدا کېږي چې د دې غزل د هر شعر مفهوم به خو ځان له بېل بېل دي، دا به یو بل نه جدایي.
بالکل.
خو اجتماعي طور باندې، اجتماعي طور باندې چې غزل یو جمالیاتي رومانی غزل دی، نو پاغي کې ټول شعرونه پکار دي هغه بیا په یو خاص ماحول کې وویل شي. ډېر زیات که زر چې ذائقه په غزل کې بدلې شي، نو هغه هم لکه زما په خیال باندې هغه ډېر خوند نه کوي. د طاهر صاحب په کتاب کې دا یو سل او اته اویا صفحې کتاب دی، په دې کې زما تبصرې سرې او د طاهر بونیری خپلو خبرو سرې، د طاهر افریدی تبصرې سرې، د رحمت شاه ساحل تبصرې سرې، دو پنځوس صفحې چې دي هغه دې کې تبصرې دي. نو زما په خیال چې دا 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 ډېرې زیاتې تبصرې دي، دومره تبصرې چې دي هغه نه دي په کار. رب نواز مایل صاحب هم د څلورو صفو تبصره ده، او هغې هم دغه خبره کړې ده چې دی رومانی شاعر دی. رب نواز مایل صاحب وایي چې دی رومانی شاعر دی او بیخي د مجاز په معنو کې دی. دا بیخي لفظ یې ورسره ډېر واضح لیکل دی چې دی رومانی شاعر دی او بیخي د مجاز په معنو کې دی. څنګه چې اقبال خان اشاره وکړه چې یاره یو باطنی روحانیت یا باطنی تاثر یا واردات هغه پکې کم محسوسېږي. بیا رب نواز مایل صاحب وایي چې یعنی د حسن او که پیغلتوب دی که بل څه بل څه، بس هغه ښي او په هغه کې روک دی. یعنی پیغلتوب کې او حسن کې زیات روک دی، زیات هغه ښي دی. د دې د دې پیغلتوب په حواله کوم چې ځینې شعرونه چې د ترقي پسندی په حواله یا د کوم پرستۍ په حواله ښه توده ښه مضبوط ښه ګرم او انقلابي شعرونه دي، نو دغسې چې د دې ځینې جمالیاتي شعرونه دي، نو هغه هم ډېر په ډاګه او ډېر واضحه او ډېر بلکې ښکلي هم دي. یو شعر دی چې وایي ټول خلک ترې خبر وو، ټولې سترګې ورپسې دي. ټول خلک ترې خبر وو، ټولې سترګې ورپسې وې، بیا هم په لاره ړنګه بنګ تله کلاره نه وه.
ټول خلک تری خبر وو ټول سترګې ورپسې وي بیا هم په لار رنګ بنګ تل کلار نه و او ما وی چې مینا اور د خو هغه کلار نه و او مې سترګې مسکې شوندې مې خوره کلار نه و دغه سي براه راست د په سنفینازک چې کوم دی پاغي مې شیزنه لیکي لکه شمع په شیشو کې داسې ښکاری لکه شمع په شیشو کې داسې ښکاری په غلطو به په جامو کې داسې ښکاری او لکه سم لیونه د غر حسین وی په همزولو جنکو کې داسې ښکاری نو چې کله داسې منظر کشی کې د انساني حسن او محبوب نو پاغه منه ډیر داسې واضح شیزنه لیکي بلی او شیر دی دای له نازا کله ډیر بیان نه ازای وخندل دای له نازا کله ډیر بیان نه ازای وخندل په مخ راغله مخ پټ کړو تور ټیکای وخندل بل شیر دی جنای صدا سے دلاسرا کوي جنای صدا سے دلاسرا کوي بیا د دیدن لری نیټرا کوي ذکر د کلی د رسمونو کوي قسم د شوندو په پیاله را کوي یو بل غزل د اقبال خانو سوې چې داسې د یاد د ماسینه کې غزونه کوي لکه سوکرین چې په نشه کې غزونه کوي پسترګو مګورای راو ګرځي شکمنه بشي پسترګو مګورای راو ګرځي شکمنه بشي وړه کوچه ده په خیمه کې غزونه کوي نو په شعر کې یو شدت پیدا کی په لفظونو کې یو خیال داسې سرګند سرګند او لپاسه لپاسه او هغه په جذباتي انداز کې پیش کړي نو کوم ګورو د جمالیاتو حواله سره رومانی شرای حواله سره نو د هغې خو غزلې کامیابه دي ځینې غزلې چې ما کتلې نو هغه په ډېرو مشهورو کافي ردیفونو کې دي دا کافي ردیفونه چا تخلیق نه دی یو کافی ردیف کې به خوشحال بابا به غزل ویلي رحمان به ویلي هغه کافی ردیفونه به چلېږي خو دا ځینې کافی ردیفونه داسې څه ډېر د غش تلل اوسولېدل او ډېر یا دا مقبول شتل یا زما خیال دی چې په هغې کې څه نوی شعر کول ما ته ګران ښکاري لکه د دې زه یو څو کافی ردیفونه ویم یو مصری ده نه بیا د ځان او نه د بل کړي سړی نو دا سړی سړی منه ډېرو شاعرانو ویل دی یو بل مصرې ده جانانه مینه کې مې او جانانه مینه کې مې کومه بلوزي کړې ده یو بل مصرې ده استاد وادو په میرو سر شم نو غزل ولیکم یو بل مصرې ده او یو بل مصرې ده موږ په داسې حادثو کې محبت کړې ده چرته چې ژوند خپل مدار نه بغاوت کړې ده نو دا په دې کې د سلیم راز صاحب هم دی او د نورو شاعرانو هم دی نو ځینې په دې کافي او ردیفونو کې زه یو خبره دی کې ټکر صاحب لږه فنی ونې کول غواړم
ډېر خبرې
چې او ځینې شاعران دا وایي چې را کافي چې کومه ده بس دا خو لفظونه دي کافي ده دا خو هر چا استعمال کړي او دې سری ردیف چې کوم دی دا ور سره بیا متبادل نیوې پکار دی اوس چې کم کافیا او کم ردیف کې فرض کوي خوشحال خان یو شعر ویل دی نو د نشم ویل چې هغه معیار غزل بسوک هغه کافی ردیف کې بوي او کم کافی ردیف کې د هغې کم ترتیب کې چې رحمان بابا شعر ویل دی زه نشم ویل چې یو بل شاعر به په هغې کافی ردیف کې د هغې نه ښه غزل ووي نو دې لپاره کافي خو هغه دي ردیفونه خو هغه دي او کافی او د ردیف ځان کې د انتخاب کې د پدې کوم لږ جدت پکار دی
بالکل
پدې کوم شاعرانو لږ غور او فکر پکار دی چې کمی کافی ردیفونه بار بار استعمال شوی دي نو هغه جوړا هغه کافی او هغه ردیف چې کم دی هغه کې خو خو بیا داسې چې هغه کافی ردیف کې یو نوی شاعر راشي او هغه مخکنی شاعر نه ښه غزل پکې وي
بالکل
هغه نه پکې ښه غزل به پکې وي
بالکل
یا ځنی وخت یو سندرغاړي چې دی هغه د مختنی دی او سندرغاړي او کمپوزیشن چې دی یو طرز دی هغه اخلي دغه یو ویل تر زخلی نو هغه کې څه دي دومره بیا هغه کې د دغه را ودی څه کمې بشه در او دي چې مزید بیا هغه کې د خوادي څه گنجائش پیدا
بالکل
چې خوادي گنجائش نه پیدا کیږي نو هغه کار خو هغه کړی دی او تیز ځکه اخلي چې هغه تیز ځکه اخلي چې هغه طرز او هغه لی هغه ریدم هغه اهنګ یا د هغې کمپوزیشن چې کوم دی خلکو کې مقبول دی تیز ځکه اخلي که نه نو کې اوس هم مقبولتیا نه ته فایده خو اخلي خو هغې کې ته اضافه خو نشي کولی نو چې نشي کولی نو هغې هغې چې کومه مقبولتیا په هغې کې اغستې ده بس هغه د هغې مقبولتیا ده نو دغسې یو کافیا ردیف چې دی هغې کې یو شاعر چې غزل لیکل دی او دا نوی شاعر هغې نه متاثره شي اخلي نو متاثره زه رشتی کړم هغې کې یو خوږواله دی یو رواني د هغې په کښې یو ښه غزل لیکل دی نو بس ته د هغې هغه ردیف بدل کړه یا کافیه بدله کړه د هغې ترتیب بدل کړه نو زه وایم په نوي شاعرۍ کې د نورو ډېرو خبرو سرې سرې د نوي کافي او ردیفونو هم شاعرانو ته ضرورت دی دې ته ورته هم توجه په کار ده او زما خپله ذاتي تجربه دا ده چې کله ما داسې کوشش کړ دی چې کافي سرې داسې نوی ترتیب راولم چې کوم زما په خیال څومره چې زما ذهن کار کوي یا مطالعه ده چې زما په خیال دا کافي ردیف مخکې نه دی استعمال شوی په دې ترتیب کښې نه دی استعمال شوی زما په خیال نو هغې کې چې بیا ما غزل کړ دی نو هغې کې هغه غزل نوی هم ښکاري او هغه چې چا اورېدلی هم دی کې هغه غزل کې زما څه خیال خو نو خو د هغه کافي ردیف نوی ترتیب چې دی نو ما داسې اکثر مشاعرو کښې ملګرو کښې بیا اندازه لګول ده چې د کافي ردیف هغه نوی ترتیب چې دی هغه په اورېدونکو باندې نوی لګېدل دی نو زه به دا وایم چې غزل کښې جدت لپاره بله څیزونه دي هغې کې یو د کافي ردیف هم جدت دی د دغې طاهر بونیری چې کوم دی د په دې کتاب کې خبرې چونکې زما ښه ملګری دی ما ته پته ده چې څومره تنقیدونه پرې کومه به نه خفه کېږي په دې کتاب کښې یو ترتیب لږ داسې هغې نه بې ترتیبي شوې ده چې کتاب کښې یو حمد دی محمد نبي سروره نو زمونږ د طبعات زمونږ د کتابونو د چې کوم د طبعات روایت دی هغه دا دي چې مونږ ابتدا کښې حمد راولو بیا نعت راولو څه مناجات دي سلام دی بیا ورپسې نوره شاعري راولو نو دې مخکې نه غزلې نظمونه دي نو په 113 صفحې باندې محمد نبي سروره نعت راایستې او بیا بلکل اخره کښې 114 صفحې باندې محمد نومې نظم دی نو زه وایم چې دا نظمونه چې کوم دي نظم دی خو غزل دی کښې هغه د نبي پاک په شان کښې لیکلی شوی دی نو هغه د موضوع په لحاظ نعت دی نو نعت چې کوم دی هغه بیا د کتاب ابتدا کښې په کار دی مخکې په کښې د نورو شخصیاتو باندې نظمونه راغلي دي او د محمد پیغمبر علیه السلام په شخصیت باندې د هغې په سیرت او په ذات باندې چې کوم نظمونه دي هغه په کتاب کښې اخره کښې راغلي دي ماله خو ذاتي طور ته خوونه لګېدله
بل ډاکټر صاحب زه یوه خبره کوم یوه خبره دا کومه چې تاسو د جرس ادبي جرګې خبره وکړه او د جرس ادبي جرګې د کار خبره مو وکړه چې ډېره د کار جرګه وه ډېره ښه وه نو زه یو تپوس کومه سي چې په دې کښې به تنقیدي اجلاسونه کېدل او که په دې کښې تنقید او په دې کښې داسې کسان ناست دي که نه یعنی زه خو په خپله باندې چونکې تا ته پته ده چې زه خو زما خو بیل فیلډ دی او زما بیل هغه دی خو دا بله خبره ده چې د ادب سره زما دومره شوق دی او دومره مینه مې دی سره چې زما چې څومره چرته په لاس راغلی دی نو پرېښې مې نه دی او لوستې مې دی که نه نو په دې کښې دی آیا دا وایي نه چې دا غزل چې خلک لیکي د دې غزل سه لوازمات هم شته او هغه لوازماتو خیال هم ساتل په کار دي په دې باندې داسې څه پروګرامونه داسې څه خبرې په دې ادبي تنظیمونو کښې نه کېږي ځکه چې عام ته ورزه ګورم او زه دا شاعران ګورم د دې د کلمونه ګورم د نوي خلک را ځي د نوي شاعران هم را ځي هغوی د دې خبرو بلکل خیال نه ساتي چې د دې غزل خپل څه لوازمات هم دي په د محبوب صاحب یوه ډېره ښکلې خبره ده چې د شاعر پېژنګلي شاعر پېژندې په غزل چې هغه دا خبره ولې کوي هغه دا خبره ځکه کوي چې په غزل کښې فنکاري ده نو چې په غزل کښې فنکاري نه نو اخو بس صرف د لفظونو جوړښت نه دی بیا تپوس تاسو نه تپوس کوم تاسو څه رایه
ستاسو خبره ټیک ده. مغموم صاحب چې کوم خبره کوي شاعر په غزل کې پیژندل کیږي، نو د پروګرامونو مون په غزل کو بس په غزل مانی، نو مغموم صاحب په دې هوا خبره ټیک کړل ده. خو که سوال چرته نظم مانی پروګرام شو او د معیاري نظم او د غیر معیاري نظم خبره راغله، نو مغموم صاحب هلته به هم دا خبره کوي. د هغې وجه دا ده چې شاعر شاعر خو زه وایم چې په نظم کې هم پیژندلی کېږي. اکثر شاعرانو نظمونه چې کوم دي، یا به هغې کې کیسې، یا غزل په حواله چې مغموم صاحب دا خبره کوي که نه چې شاعر په غزل کې پیژندلی کېږي. د هغې وجه دا ده چې دا غزل د دې دومره یو مخصوص مزاج دی، د دې دومره دی کې دا یو نازک مزاج دی. که شاعر د دې د نازک مزاج له پوهیږي جو هغه غزل لیکلی، او که نه پوهیږي هغه به پکې یو دو شعر داسې راولي چې بس پته بولېږي چې دا د غزل شاعر نه. مغموم صاحب ځکه وایي چې دا شاعر په غزل کې پیژندل کیږي،
بالکل
د نظم مقابله کې دا غزل چې کوم دی دا زیات نازک مزاج دی، د دې یو مخصوص مزاج دی.
بالکل بالکل.
بل د مغموم صاحب تیر پروګرام کې بله خبره کړې وه، ما یې زه به چرته اوس وخت کم دی پاغې به خیر بیا خبره کوي. مغموم صاحب وایي چې د غزل شعر داسې چې هغې کې بیا ته ادلون بدلون نه شي کولی. دا ډېره اهمه خبره ده. دا د غزل دا یوه مصره چې ده یا یو شعر چې کوم دی دا دومره مضبوط ونې دی که د لفظونو تړون راغلی وي، بلکې زه ذهن کې مې نور څه لفظ نه راځي، نو زه به دا ووایم چې داسې هغه مصره ټایټ غوني وي، هغې کې دا لفظونه دومره ټایټ وي، دومره مضبوط تړلي وي چې که ته هغه تړون شلی او هغې کې څه بدلون راولې نو څه ډېره ګرانه ده. خو سړي ته ښکاري چې دا مصره به دغسې په شاعر راغلي، یعنې د دې نزول به دغسې شوي، دغسې لفظونه سره به شوي. دا د شاعر کمال نه دی چې دی دا مصره وتړله، یعنې هغه دومره مضبوطه مصره وي. دا هم د غزل ډېره لویه خوبي ده چې په دې پیمانې باندې بیا مونږ غزل ته ګورو نو ډېرې غزلې بیا کمزورې دي. زه راځم جرس ادبي جرګې خبره کوم، د جرس ادبي جرګې به تنقیدي نشستونه کېدله، خو زه به هغې کې هم ناست وم، مونږ به بحثونه به کول، هغې کې به خبرې کېدلې، خو خبره د تنقید نه ده. خبره هلته کې دا وه چې په تنقیدي اجلاسونو کې هم رومانی شاعر، جمالیاتي شاعر، ترقی پسند شاعر، قوم پرسته شاعر دی چې کینی، نو دی بیا خپلې موقف مانی ولاړي. نو قوم پرسته شاعر خو بیا دغه وایي چې بس یو پښتون تبا شو، پښتون جو غرق شو، دنیا کې وسوځېدلو، یو سپلای نشته، صادر نشته.
ډاکټر صاحب دغه لپاره صنف ته نظم دی کنه، نو په نظم کې پکار دي چې دا ولیکلی شي کنه.
او پکار دي چې نظم کړی شي. بیا ترقی پسند شاعر چې دی هغه بوی چې زه خو د ټولې دنیا خبره کوم، هغه سلیم راز صاحب سره به ما مخالفت کوو، هغه وایي چې زه د ټولې دنیا باشنده یم کنه. نو ما به هغې ته وایي راز صاحب ته د پښتو شاعر په حیثیت باندې پیژندلی کېږي، ته د پښتو د پښتون قوم نماینده، ستا ولنی شناخت چې دی هغه پښتو ده.
بالکل.
او ته اکادمی ادبیات کې، ته اسلام آباد کې، ته پاکستان کې، ته پاکستان نه بهر هم ځای کې پیژندلی کې د پښتو د شاعر خپل یو اول خپل یو قومي تشخص دی. وي دا د فلسطین شاعر دی، دا د افریقي مزاحمتي شاعر دی، دا د فلسطین مزاحمتي شاعر دی، دا د هندوستان د هندو شاعر دی، او دا ډېر ترقی پسند شاعر دی. دا خوشحال خان خټک پښتون دی، دا قلندر مومند، دا سلیم راز، دا د پښتنو نمایندګان دي. نو ما به هغه ته ویره ترقی پسند دي، خو ده خو دي ټولې دنیا باشنده. نو صاحب سره به ما په دې خبرې باندې اختلاف کو، نو دې تنقیدي غونډو کې چې کینی دلته کې بیا مسله دا شي چې دلته غزل چې کوم دی، غزل چې کوم دی ټکر صاحب، هغه بطور صنف شاعری چې کومه ده، هغه بطور فن، د هغې فني تقاضي، د هغې مزاج، د هغې نرمي، د هغې ګرمي خبره په هغې نه کېږي. هلته کې بیا خپل دی هغه موقف، ته سیاسي موقف چې کوم دی او نظریاتي موقف چې دی خبرې په هغې باندې شروع شي. نو په هغې کې لکه هغه صنف چې کوم دی او فن چې کوم دی هغه طرف ته لاړ شي، قوم پرسته طرف ته لاړ شي، ترقی پسنده طرف ته لاړ شي، انقلاب طرف ته لاړ شي. خو بیا هغې کې یو د سیزونو دره غونې لغونې پوهېدلو کې هم فرق را شي چې وایي چې موجوده جدید غزل داسې دی چې هغه خپل د عهد نمایندګي کوي یا ترجمانی کوي. نو د عہد نمائندگی او ترجمانی چې کوم دا سه دا چې په واقعیت باندې نظمونه مو لیکي خپل تاسو عہد ګورئ او تاسو عہد ګورئ تاسو هغه عہد محسوسوئ تاسو بیا هغه جذب کوئ هغه بیا داخلي تاثر سره هغه باندې خپل یو شاعرانه دغه چې کوم دی ردی عمل چې
د علامتونه د څه لپاره دي د علامتی شاعری د څه لپاره ده دا خو د دې لپاره ده چې علامتونه به شکه چې تاسو راخلئ هغه ټیک دی هغه سړی راوالی هغه کې څه فرق نشته خو خبره دا ده چې آیا موږ داسې کوو ڈاکٹر صاحب پدی باندې بڑی تفصیلی خبر بیا ہم کو وقت وقت پدی باندې خبر کو چونکہ زمون سرا دا پروگرام کی مون سرا وقت کمی نو پدی وجہ باندې ڈاکٹر صاحب تم ہم سے وقت پاتی شی ڈاکٹر صاحب تم ہم پدی باندې خبر ہو کی ډیر د خوان ډیر د مزه ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب ډیر خوان دی کو ډیر خبر او دا خبر او دا تنقید خبر دا مون پدی باندې کو چی پکار دی چی دا پختو ادب دا معیار دی دا راپورته شی او دا دنیا د جبو سرا مقابله کې راشي په دې حواله باندې مونږه د تنقیدی خبرې چې کوو دا د دې فن د خلا د لپاره کوو چې د دې د فن نور مخولي شي
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
او ورزخ خپل درن خو محترم ډاکټر احمد مغموم صاحب لا او دغې نه لګ نظر خو چې غیر سره سره نظر شیر کی ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی ویو
په خیر اوسه ټکر صاحب ډېر ډېر باندې خوشاله اوسه
ډاکټر صاحب بس مو ورې د اقبال خان خبرې مهم ورې دي او د ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب خبرې مهم ورې دي سر نظر بر اثر شک شیر کوي عمومي په دې ټول بس باندې بر اثر سو خپل رائے لري
ډېر ډېر باندې نو دې دواره چې کوم دي نو دا هو لکه طاهر بنیرې چې کوم دي دې دواره ډېر خپې جنې او دې خبرو نه پته ولګېږي چې ڈاکٹر اسماعیل گوہر بیا دے اقبال خان تو مقابلہ کے زیاد خپی جنی عمر گرے ہم دے کو دغا چکن دے اقبال خان وسرا وقت تیر کرے وے زہ ریان پا دیم چی دے چی کال نولسو یو کم آتیا دے یاد کرو کنا چی دا دا پیدائش دے نو ولی دے دے اگا دے شکل شباہت نو دے اگا لانتازے نا لگی چی دے سلوی اختو کالو خونے دے کرا دے دے غنم مشخ کاری کنا
بلکل
طاہر بنرے تور ہونا دے بالکل تک سپن سڑے دے خیر کله وی وی
ہاں
تور خو گس کنے خو چکن دس کان سکان خو بالکل تک تور چیا کی توئی
ا د سینم گڑی د د د د میڈیم کنٹینی دی تس کن وئی دا پورا تور دی پورا سپینم نی دی دس کڑے وئی
ناگے تک نمرنگے وئی کنا
ا
اگے تک نمرنگے وئی نو دے د د تک نمرنگے ویلے شی
ا واو دا
سایر بو بالکل سکانے سکانے اس کان ہوتا بالکل نشو ویلے او ما سره ډاکټر صاحب گوهر هم اتفاقی چې سکانه خو ته بالکل نشو ویل خط سپین سړی دی غنم رنگ سړی دی
او غنم رنگ غنم رنگ غنم رنگ
او کنا نو دغه چې کنده اقبال خان د لایف هیستری چې وته وی کنا
او
بایوګرافي
او
نو بایوګرافي بیانولو کې به چې کنده په کاغذ چې د احتیاط په کار اصلي ځکه چې د دغه خبرې چې کوم دي دا خو زموږ د خبرو د پاره یو بنیاد وي
او دا صحیح خبره
نو چې د زموږ د بنیاد خطا کیږي دی نو مطلب چې دا ټول دیوال به کوګرا کو خيږي کنه خانو آینده د پاره احتیاط کوي بل دا دی چې دغه وی اقبال خان چې د په غزل کې پیغام دی یہ زما خیال چې رب نواز مایل چې کوم خبر کړی ده کنه خو هغه دیغه مطلب بل څه ده اچ وی چې دا به خیب مجازی ده کنه
او
زه رب نواز مایل خو به خیزه ده هغه په خبره باندې پوی کوم چا څه ویل غواړي هغه دا ویل غواړي چې د په غزل کې د ظاهري معنی نه علاوه بل معنا نشته نه.
اگزیکټلی هم دغه مطلب دی ډاکټر صاحب، بالکل تاسو
صحیح. دا مطلب یې دا دی،
بالکل دی.
اوس مجازی شعر زمونږ ټول رومانی شاعران چې کوم دي، اعظم صاحب دی، رحمت الله در دی، داسې نور سلیم صف الرحمان سلیم دی، ټول رومانی شاعرانو رومانی شعرونه ویلي دي. اوس در صاحب وایي چې زړونه د خپو لاندې کول خو د تا
زور
عزت دی، چې وړه وي تا به لاسو کې مخل ګلونه. اوس دې ته وګوره که نه، دا رومانی شعر دی که نه، رومانی شعر دی او مجازی شعر دی. دغه مجازی شعر په پس منظر کې سمره مانی دی، سمره ډوبی مانی دی، سمره جوړی مانی دی، او سمره پکې یو لوستونکي ته سمره ماضی را یاد دی، سمره باغ ټول منظر ورته را یاد دی، چې او یو داسې مخل ګلونه او دا بلاس نو دا چې کوم دی د رومانی غزل مطلب دا نه شي، یا د مجازی غزل چې هغه کې به نورې مانی نه وي، هغه بلا مانی وي.
بالکل
تاپ خندا خندا سلیم صاحب چې وایي صف الرحمان سلیم، تاپ خندا خندا جڑا را وستا، تا ما په خندا ما په جڑا شڑا ما په جڑا جڑا خندا در وستا، ها ما په جڑا جڑا خندا در وستا، تا په خندا خندا جڑا را وستا.
جڑا
را وستا دار مانی شعر دی کنا، دا نو پر برا دا چې رب نواز باید بالکل ٹھیک خبره کړی چې په دغه په غزل کې بغیر د مجاز نه د بیخي بل څه نشته.
بالکل
نو خواغه مجاز چې کوم دی ادم را اوپر دی کنه، اوپر دی پای کې چې کوم دی، زما خو کوشش دا وی چې زه لکه د یو شاعر خیر دی خو د حوصله ځای قابل ذکر چې دی خو سینیئر شاعر دی کنه، دی خو سینیئر شاعر دی، په کار خدای چې دی به د نورو خلکو حوصله ځای کوي. په دې ما په خشکو کې ولیدو زما سره ګپ شپ داسې ډېر خو نشته، زمونږ د اصل کې دا شاعران چې کوم دي، دا د کراچۍ پیداوار چې کوم شاعران دي کنه، دي لکه سوچ د دې ځای کې چې کوم شاعرانو پرورې شوي زمونږ په دې خیبر په فروغا کې، او چې کوم د کراچۍ شاعران دي، لکه چې په کراچۍ کې هغې زیاته زمانه تېره کړي، وخت تېر کړی، نو د دې په دا شاعرۍ کې لږ ډېر فرق شته، ځکه چې هلته کې دی مجبور وي چې اردو شاعري هم ولولي، او د اردو شاعرانو سره انټریکشن وشي، دغه نو لږ ډېر اثرات هغه اثرات او سبب بد اثرات نه وي. ما 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 د یو شاعر متعلق یو رائے قائم کړی وه، داسې رائے نه خاص کلندر صاحب د یو شاعر دغه وکړو تعریف یې وکړو، ما ما ورته وایي چې یاره ټیک دی، ډېر ښه غزلګو شاعر دی، خو د ده په شاعرۍ کې ما ته داسې دی اردو شاعرۍ سرکونه ښکاري ښکاري کنه، نو ډېر مې د پس پاتې یو ملګری ملا شو، یاره ستا خبره بالکل ټیک، ما یې چې هغه دیوان ټولو کتو اردو د شاعرۍ ډېر زیات خیالات چې کوم دی نو هغه پکې بیان شوي. بهرحال نو د لکه د اردو د شاعرۍ خیال بیانول چې کوم دی نو داسې بده خبره نه ده، خو د پښتو یو خپل مزاج دی کنه، هغه د مزاج نه به وتل نه وي په کار کنه، مزاج نه چې وځي نو لکه دا دی چې د نرخ موزه کنه، دا د پښتو شاعرۍ خپل مزاج دی، هغه لغه چې وایي کنه چا دا ویلو چې د حمزه صاحب شاعري کې په اردو کې هم ترجمه شي خو پته به لګي چې دا د پښتون شاعر شاعري ده. نو هغه د پښتونولۍ او د پښتون ماحول هغه نخې چې کوم دی په شعر کې پکار دي، په تخیل کې هم پکار دي، په لفظونو کې هم پکار دي. نو زما دا خیال دی چې د اقبال خان دا خبره ما ته صحیح نه ښکاري چې د ده په شاعرۍ کې پیغام دی. ما ته چې کوم اقبال خان که ما ته پته وي چې په ده باندې به نن پروګرام کېږي که نه، ما لیدلی دا د رحمت شاه ساحل په درناوي کې په خیشکو کې ملګری دی عبدالله جان عابد، عبدالله جان عابد هلته کې یو اجرې ده، په اجرې باندې نوم یې ورکړی ادب کور. نو مخکې مونږ د ماجور صاحب په یاد کې هغه خو دی دغه ماجور صاحب چونکې وفات شوی نو د هغه په یاد کې پروګرام خو دا اوس پروګرام چې کوو د اتوار پر ورځ، نو دا د رحمت شاه ساحل په درناوي کې پروګرام و. نو هغه کې ما پایل عبدالله جان عابد دا په علامه اقبال اوپن یونیورسٹی کې د پاکستانی زبانې چیئرمین دی.
مغموم محمود چې تاسو په هغه پروګرام کې ډیور ریډیو په حواله باندې هم څه خبره کړې وه ما ته چا ویلو
او کنه ما چې لږ کال نو موږ ټکر سپټر پروګرام کې څه خبره وانه هغه خبره هغه خبره نو تیر شو چې څه
او
ذکر مې کړو
اها
او نو هغه چې کوم ده او راي کرایا د شر دی تو کوم نو لکه دا دي چې ګورا دا دې انداز چې وایم کنه چې شاعر په غزل کې پته لګي کنه نو غزل کې ځکه پته لګي چې د غزل مطلب خدا نه چې سب صرف په شعر کې هغه اوپر معنی بیانې په د غزل د شعر د متنور معنی راو باسي
بالکل
اگر نور معنی راو استل چې کندي اډر د استاد سړي کار دي د استاد شاعر کار دي اته نار څوک شي راو استه
بالکل
یعنی مطلب دې چې اته کی بیوی رومانی دا چې سلیم صاحب چې تا په ما په جڑا جڑا خندا دروسته تا په خندا خندا جڑا را اوسه
تو ګوره
یو ګلاب دیک نور ایمانی دي کنه یاره هغه نور ایمانی دي کوم دی هغه کې ایکسپریشن کی کنه کی کو سړی ته پته لګی چې په دې کې نور څه شی ده
بالکل
بل څه شی پکې ده کنه نو هغه بل څه شی بیانول چې کوم دی اډه دوستکار سړی کار وی دوستکار شاعر او د دې غزل نه پته لګی چې په دې کې استکاری نشته بالکل پکې ماته خو پکې بالکل استکاری نه ښکاری ده
ما خو چې سوره د لمدغه شان رایم ده نو دغه باغ ته هم پکې سحکارنه شو داس بالکل
او کنه یعنی مطلب دا چې ډېر سرسری شاعر دی یعنی په هغه کې په کراچۍ کې پاتې شوی په کار د مطالعه دی کړی او نو اردو دی لوستي دی پښتو دی لوستي دی نو دې کې اوس دا د دې چې کوم غزل وی کنه چې سا یادونه مې سینه کې غزونی کوي لکه سوکرین چې په نشه کې غزونی کوي ها اوس دې کې څه ماته وایي دې کې دا دې اوپر مانو نه بغیر بل کوم مانو دا او زړګي هر مازګر دا خبره سره چړي چې بلېلا اوس په چینه کې غزونی کوي او د لیوانې سره خود دومره احساس هم نشته چې څوک لیوانې په کوڅه کې غزونی کوي او نظر مې وینا راو ګرځا شکمنه بشي وړه کوچه ده په خیمه کې غزونی کوي دې کې ما باندې سوچو چې زه داسې شی په کې را پیدا کوم چې خبره پی وکړو کنه خبره پې نه کیږي خبره پہ البته دا کیږي چې دا اقبال خان چې اکثر په کافی اوپر ردیف باندې اعتراضونه کوي کنه نو څوک چې ډېر احتیاط کوي کنه کم شاعران چې ډېر احتیاط کوي نو هغه سینه کافی سره چې کوم دی ردیف سره چې کوم دی سوری د سینه کافی سره هغه کوسنه راولي سینه چینا دغه قسم ته لفظونه براولي چې څوک ډېر زیات احتیاط کوي نو هغه څه بیا د سینه سره کوڅه او خیمه او شپه وغیرہ نه راوړي شپه او نشه دا ځانته کافی ده او سینه او چینه دا ځانته کافی ده بهرحال پای باندې خبره نه کوته بل غزل چې کوم ده خایستونه دی ځواني ده اوس پر لیدې سم قیامت ته جدائی ده اوس پر لیدې دیکھ می ډیر خوشو شکرو چې په کینو لري معنی را پیدا کوم خو پیدا نشوي او څنګه بیا ټپی کوي دا څنګه دلته کې د محبوبې په مانو کې غالبا استعمال کوي او څنګه بیا ټپی کوي وا خبرې دي خوش غرب نه چاري دا اوس پر لیدې په دې کې سمانی نشته ما ته په کنه ښکاری او ډېر زړه زړه زخمونه می تازه شو نوې کال دې خوشحالي دا اوس پر لیدې دګه صدا سه بل مانا پکې نشته با څنګه لزمي چې دا رب نواز بایل سه مانا خبر را دیلم په سر ولاړ دی څوک او وای وای سمره ساډو بيدا او پر لید خط پر دګه دیلم په سر باندې ولاړ دی څوک وای ساډو بيدا
ساډو بيدا ساډو بيدا
او دیلم په سر ولاړ دی څوک او وای خدایا سمره ساډو بيدا او پر لید نه به پېګم یو ستا هجو یو ستا هجو هجو یعنی دا شهران چې هجو کوي کنه یو ستا هجو لونه اوس په لنه کړم نور کلار کلاری دا اوس په لیدې او نو بس کته ستنه باندې را پیدا کولې شکر پیدا کې ها طاهر بیا
ډاکټر صاحب ایو د دوه خوځو جګړه وکنه په کور دې ځوان کې جګړه و نو هغه یوې بلې ته وی د متبر نور وی دا څه نه سي د متبر نور راغلې کنه نو د دې درې کور خوځو د هغه د خاون نو متبر نو دې په دې وخت کار کړه خانه وی خپل جنگ کوي وی متبر پکې ما یاد وي
او کنه کاجی
مونږ پکې نه وډه څه په دې په خپل
وای چې دا د مقصد طاهر بیا سپګ مه ته ګوري خفه ناس په نیمه شپه دا تنهایی دا اوس پر لید ګوره دنه خو زمونږ چې نیمه سړی ووري وای چې طاهر بونی ره به پکار دی چې وډر عظیمشان عظیمشان غزل وای کنه او کدا اوس څوک زلمه وای نو موږ باندې دا تر کې دي خبره نه کوله بل تاسو دا خبر وکړه آیا پت کراچے کی تنقیدی ادبی جرگا تنقیدی ادبی جرگی بھی پتی کی تنقید کی دو کدا اچھا زما یو خیال دے او کہ ریشی گوہر سے مسرا اتفاقو کی اقبال خان یانا کہ تنقیدی اجلاسوں کی یو استاد نکات خام خا پکار ہوئی
بالکل
استاد نکات نہیں کدا آگے اجلاسوں نہ دیا گی تنقیدی اجلاس نو اس مقصد نہیں تنقیدی اجلاس نو خود ذکر پکے ہم وشی کنا
بالکل بالکل
پغی کے یعنی دا ساحل لکھن کو برکے پیج لکھن کے چھ کم خلق ناس پاس تھی اور دی سمر ذکر کری دا نو آغا ٹھل برکت چکم دے آدے کلندر سے وہ
دکھا چل دے
دکھا سے ایک دکھا دے کراچے پا اجلاسنو کے سب مشر استاد سلیم راہ سے پا کراچے کے پاتر شوئے دے طاہر اس طاہر افریدے خدای دو بخی دوارے میں خدای دو بخی خود طاہر افریدے خو آغا مقام نو کنا یعنی دو استاد مقام خی نو کنا مطلب رہنمائی
روایت
بغاوت کرے دے محمد نبی سرورا دای په منځ کې چرته راوسته ده نو اته زما دا خیال ده چې دا بغاوت زمونږ یعنی رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره هغه احترام چې کوم زمونږ خبره ده کنه او یاد احمد چې کوم په شروع کړو نو ما خیال ده چې دا روایت یا خو د نکل په کانه ضرورت نشته مثلا ځکه چې دا خو مونږ د ځان روایت شروع کړی کنه چې موږ احمد لیکو بیا نات لیکه کنه
ڈیر ڈیر مننا خبر کو مالا او زما پروڈیوسر نائ سہر بی بی لے اجازت رکھے پلوے لام سپارو او خجون درتا والو